پاکستان له تیرو څو ورځو راهیسی د تورخم او سپین بولدک لوی لارې د خلکو او سوداګرۍ پر مخ تړلې دي. د افغانستان مالی وزارت وایي هڅه کوي د مالی ورکولو په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي. د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو عمومي رئیس مجیب الرحمن شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې مالی ورکونکو ته د مالی د ورکړې په اړه د عامه پوهاوي نشتوالی د فساد لامل شوی دی. د ښاغلي شیرزاد په خبره دوی په همدې اړه یو لړ کمپاینونه هم ترسره کړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ځینو فابریکه لرونکو او پانګوالو په نوموړي وزارت کې د مالیاتو په سیستم کې د ستونزو له موجودیته شکایت درلود. نن په کابل کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو 40 کلې بوجي پاکستانی وړي 1550 افغانۍ، یو 50 کلې بوجي قزاقي وړي 1550 افغانۍ، یو 50 کلې بوجي بورا 2220 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي ورجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. په کابل کې نن هم یو لیټر پېټرول تیل په 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن بیا افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 650 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو او ری وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او د مخکخو خزو د پروګرامونو د نوی برخه درته خبرو. خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ مک ماستر د ملي امنیت سلاکار په توګه انټاکلی دی. دا وروسته له هغې چې تېره اونۍ پخوانی د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د اړیکو له امله استعفا وکړه. ویل کېږي چې مک ماستر تبه تر ډیره د عراق او د افغانستان د جګړو مسؤلیت ورلغاړوي. روسیې د مک ماستر د ګمارنې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپورټ کې اورئ.
بریت جنرال ایچ آر مک ماستر د خپل کتاب چې نوم یې په دنده کې غفلت دی لپاره مشهور دی. دغه کتاب په ویتنام کې د امریکا د ناکامۍ لامل دغه جګړې ته د امریکا د سیاسي او نظامی ژمنتیا کمزوري بولي. د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هربرت ریموند مک ماستر خپل د ملي امنیت د سلاکار په توګه وټاکه. دی به په عراق او افغانستان کې د امریکا د نظامی ماموریتونو نیمایي مسؤلیت ولري. دا د وی جګړې د ویتنام تر جګړې ډیره اوږدې دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی تر راپور لمه خلومړی به مک ماستر په سپینه مانی کې د ملي امنیت د ټیم مشري اخلي. دا ورسته له هغه چې ټرمپ خپل مخکینی د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین له دندې ګوښه کړ. 45 کلن مک ماستر د پینټاګون ستوري بلل کیږي، ځکه دی د جګړې په میدان کې هم تجربه لري او د نظامی ساينس عالم دی چې نړۍ د چین، روسیا او امریکا ترمنځ په یو نوي او خطرناک جیوپولیټیک جګړه کې ښکیل ویني. مک ماستر تیر کال د ستراتیژیکو او نړیوالو علومو په مرکز کې د وینا پر مهال ویل دغه جګړې د نړیوالې جګړې د بحران تهدیدونه زیات کړي چې د تیرو او یا کلونو راهیسې تر ټولو زیات دي. مک ماستر همداراز روسیې ته د یو جدي خطر په سترګه ګوري. د ویلي چې مسکو غواړي په اروپا کې د دوهمې نړیوالې جګړې او سړې جګړې وروسته رامنځته سوی اقتصادي او سیاسي نظام سقوط وکړي او پر ځای یې د روسیې ګټو تجمن سیستم رامنځته سي. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مک ماستر د خپل ملي امنیت د سلاکار په توګه وټاکه، روسیې په دې اړه محتاطانه عکس العمل ښودلی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په یوه خبري کنفرانس کې د سې شنبې په ورځ د مک ماستر د ټاکل کېدو په اړه له تبصرې ډډه وکړه. د روسیې دولتي خبري ایجنسی RIA د روسیې د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې د یو غړي فرانس کلینسیویچ له قول لیکلي چې مک ماستر سل په سلو کې د باز غوندي دی چې روسیې ته د تهدید په معنا دی. خو د همدې کمیټې رئیس ویکتور اوزیوروف ویلي چې مک ماستر که ټرمپ ته هر مشوره ورکړي، ولسمشر به د پالیسۍ اړوندې نهایي پرېکړې کوي. مک ماستر په 1992 کال کې هغه مهال شهرت ترلاسه کړ او د سپینو زرو ستوري جایزه یې وګټله چې د خلیج د جګړې پر مهال یې په یوازې نه ټانکونو د عراقي پوځ لسګونو ټانکونه او نظامی موټرونه لمنځه یوړل.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست قدرمنو اوریدونکو، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څنګه غړې شاهده برمل ده. برمل صاحب اشاره غلست
مننه. زه هم په خپل نوبت سره ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. خوشاله يم چې تاسو سره یم.
ډیره مننه برمل صاحب. که اوریدونکو ته د ازادي د حق د مفهوم او د شخصي امنیت په اړه معلومات ورکړي.
طبي خبره ده چې ازادي یو طبي حق د هر انسان دی او دا حق هغه وخت محدود کیږي چې یا محدودیدې شي چې د دغه ازادۍ نه د قانون د مصلحتونه چې د عوامو خلکو په ګټه هغه تر ګواښ لاندې راشي یا نورو خلکو ازادي سلب شي یا د نورو خلکو ازادۍ ته ضرر ورسي. مونږ به هغه وخت کې ویو چې دا حق به محدودیدې شي، یعنی د قانون پر وړاندې. خو ازادي هر وګړي الله تعالی آزاد پیدا کړی، دا د هر خپل شخصي حق دی چې دینه مثبته ګټه واغستل شي. او بل دغه دا د مفهوم د ازادۍ داش دی چې سړی باید په دې وتوانیږي چې یو کار، یو مثبت کار چې هم خلکو ته ګټه ورسیږي او هم د قانون پر رڼا کې پلی شي، یو یعنی هغه امتیازونه چې ټولنیز امتیازونه دي، سیاسي امتیازونه دي، اقتصادي دي، له دې نه برخمن شي او استبداد تر کنټرول لاندې راشي. یعنی یو مفهوم دا ده چې یعنی دغلته ازادي باید تر ګواښ لاندې تر هغه وخت رانشي چې نور ته ضرر ورسیږي، نور ته نه متضرر نشي. یو مفهوم دغه یو شی. او بل مفهوم ته به راشو چې هغه هم په فرهنګ کې معمولا امنیت او ازادي موږ ویو امنیت طبعا د یو آرامش معنا لري، د سکون معنا لري، د اطمینان معنا ورکي چې انسان په یو ټولنه کې مثلا د کور نه شروع کوو، د کور نه واخله تر ټولنې پورې دوی په یو یو آرامش روحي آرامي ولري چې زما امنیت تامین دی. مثلا ترور نشته، وژنه نشته، غلا نشته، شپې په کور باندې چاپی اچول نشته، مثلا تهدید نشته. دا ټول هغه خبرې دي چې په ټولنه کې موجود دي، په فیلی ټولنه کې زمونږ خو بیخیشته شته. نو د دې لپاره باید څه وکړو؟ دا د دولت مکلفیتونه دي چې مثلا دغه ازادیګانې چې موږ یې لرو او هغه امنیت چې د دولت مکلفیت دی چې باید د وګړو د خپل هر هیواد دولت مکلفیت لري چې د وګړو دغه امنیت تامین کړي او د دې لپاره کار وشي. مثلا ټول هغه قوانین چې وضع کیږي باید د ازادي او ورسره امنیت داسې وي چې یعنی تر ګواښ لاندې نه وي، تر هغه چې نور متضرر کیږي. او امنیت خو ډیر ضروری دی چې دا د دولت مکلفیت دی چې باید استبداد کنټرول کړي ولري. مثلا ونشي کولای مثلا هغه ارګانونه چې د قانون نه حراست کوي د خلکو ازادي هیڅکله باید متضرر نشي. په دې معنا باندې تر هغه باید متضرر نه شي چې نور ته ضرر نه رسیږي، او د قانون نه حراست کوونکي باید دغه ازادي تر ګواښ لاندې ونه نیسي.
ډیره مننه کور دی ودان. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د ازادي حق او شخصي امنیت په خپل ځان کې کوم نور موارد رانغاړي.
مثلا موږ ګورو چې شخصي ازادیګان مثلا په خپل سر نیونی دي چې دا باید ونه شي. په خپل سر یو څوک نیول او داغې ورکول یا ناپدید کېدل، اجباري کار کول، مثلا اجباري نوکران نیول، خو دا زمونږ ټولنه کې دا بردګي چې ورته وي دا خاص نشته دی، خو قوانین ورته پیشبین دي، نه یوازې بلکې نړیوال قوانین دي ته پیشبین دي. مثلا په نور هیوادونو کې لکه گاونډي هیوادونو کې زمونږ یو هیواد هم داسې دی چې زمکه چې خرڅیږي د قانون سره سم خرڅیږي، چې دا یو ډول بردګي ده چې د لپاره ملي نړیوال قوانین دې ته پیشبین دي. مثلا د ماشومانو استخدام کول په دغه کې په عسکري یا مثلا په آرمی، د ماشومانو استخدامې دل په وزارت دفاع کې، وزارت داخله کې او امنیت کې، چې دا خپل یو سمه خبره ده، غیر قانوني خبره ده. او د ماشومانو داخلي دل په جنگي منازعاتو کې دا باید ونشي. یعنی ماشوم باید هغه ټول هغه لومړني حقوق په نظر کې ونیول شي، تر څو چې د 13 کلنۍ نه بره شوی نه وي څوک نشي کولای چې په اجبار سره دا په مسلح قواو کې تنظیم کی، یا په پولیسو کې تنظیم کی، یا په امنیت کې تنظیم کی، د دې حق څوک نه لري. او همدارنګه مخکې ما تاسو ته وویلې چې په خپل سر توقیفونه باید ونشي، په خپل سر باید څوک ناپدید یا ورک نشي. مثلا یو څوک نیسي ته نه خبرېږي چې چا چېرته وي. مثلا اجباري کار دی چې دا باید ترسره نشي.
ډېره مننه. که اورېدونکو ته د توقیف او حبس په اړه معلومات ورکړي چې د دې دوه په منځ کې فرق څه دی؟
اجباري نیونې ته وایي کله دغه نیونه قانوني بڼه غوره کوي او کله غیر قانوني وي. یو خو دا خبره ده. او عمده فرق د حبس سره دا دی چې حبس هغه وخت رامنځته کیږي چې یو مجرم ونیول شي، په هغه باندې محکمه فیصله وکړي، هغه ته جزا د مثلا د هغه ته د جزا د قانون له مخې نه جزا تعین شي او هغه خپله د جزا موده هغه طی کړي، دې ته وایي حبس. خو دا 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 لغتونه سره نږدې دي حبس او توقیف. او توقیف هغه وخت کې قانوني ګڼلی شو چې مثلا یو محکمه حکم ورکړي، هغه پولیس راواخلي، مثلا احمد په یو جرم تورن دی، هغه ته ورزي، هغه ته ولغه حکم د محکمې باید ښکاره کړي، بیا باید هغه ته دغه موضوع یا چې په کوم تور نیول شوی دا توضیح کړي، پس له هغه نه هغه بیا توقیف کړي. دا یو قانوني توقیف دی. او غیر قانوني توقیفونه دا دي چې یو سړی په زور نیسي، په اقرار نیسي، هغه وړې بندې کوي، نه یې فامیل خبرېږي، نه یې کورنۍ خبرېږي، نه هغه کس چې نیول شوی په دې پوهېږي چې زه ولې بندې شم، څه دپاره بندې شم. دا یو غیر قانوني.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ پس مګه کینو، موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسټیک بریک راشي محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. د ورستي پښتني په توګه ک اوریدونکو ته د خپل سر توقيف په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول توقيف دی؟
چې په خپل سر توقيفونه یا غیر توقيفونه هغه دي چې مثلا یو کس نیول کیږي، هغه په دینه د پوښي چې دا د کم ځنه دا کس راغلی او زی چیرته ما وړي. مثلا ځکه هغه سره د محکمې حکم نشته، هغه ته پولیس نه دی راغلی، یا هغه ته پولیس توضیح نه دا ورکړي چې ته په دې جرم نیول شې، دا د محکمې حکم دی چې ته باید په دې تور نیول شې، ځکه ته موږ دلته راوسې. او همدا ډول باندې موږ ویلی شو چې کله محکمه توقیف یو لنډ حکم ورکړي چې هغه باید پولیس په هغه باندې پوه شي، هغه بیا هغه کس ته دغه کیده او خی چې دغه د ماده مثلا محکمې نه حکم راوړل ساده نیول په خاطر او توضیح کیدی هغه جرم دغه تور چې په کوم جرم دی نیول شوی دی. دغه موده کومه موده ده؟ لنډه موده ده.
ډیره مننه کور موده.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروګرام درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه داوود تپان يم. تاسو په دې خبرونه کې خره غلاست وایم. پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د انجونو په وړاندې د تعلیمي ستونزو ترڅنګ کلتوري محدودیتونه ډیر زیات دي. په دې محدودیتونو سربیره یو شمیر انجونې او مېرمنې غواړي خپل ارمانونه او هیلو ته ورسیږي. د دوی په وړاندې ستونزې څه دي، مشکلات څه دي، او څنګه کېدلی سي دوی خپل ستونزې هواري کړي؟ د دې ټولو پښتنو د جواب لپاره مو د مخکخه خزو په پروګرام کې یو مبارزه جلې پروانه پکتین درته ملم کړم. پروانه پکتین د پکتیا پانتون د ژورنالیزم په څنګه کې زده کړې کوي، د خپل ارمانونو لري، هیلې لري، په وړاندې خندونه څه دي، ستونزې ور سره څه دي. د مخکخه خزو په پروګرام کې به لدی واورو. پیل به د دې ماری پیوکو.
منایره
الرحمن الرحیم پروانه پکتین یم د پکتیا ولایت وسیدون کې چې اصلا د پروان ولایت یم او زده کړې مې په پکتیا ولایت کې کړې دي مکتب او هم چنان اوس دی په پکتیا په هنتون د ادبیاتو پنځه دی ژورنالیزم څنګ محصله
مننه پروانه کړه ته وای په پکتیا کې د خزو په وضعیت راته وغږیږي په پیل کې پکتیا کې د خزو وضعیت څنګه دی تاسو وینئ د دوی وضعیت د نجونو وضعیت څنګه دی چې هغه د لسم نه تر دولسمه راځي بیا پانتون ته راځي د دوی په وړاندې خنډونه ستونزې شی دي عمومي تصویر د دې نجونو چې هغه د لسم نه تر دولسم پانتون پورې رسیږي که د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې
نسبت نور ولایتونو ته که وګورو د پکتیا نجونې ډېر شاته پاتې دي ځکه اکثره کورنۍ شته چې خپلو نجونو ته چې ډېر د زده کړې اجازه ورکوي تر دولسم صنفه پورې هغه نه وروسته اجازه نه ورکوي او وایي چې پوهنتون یا دا شیانو ته هېڅ توجه نه کوي نه غواړي چې لورانې پوهنتون ووایي خو اکثره کورنۍ شته خو بیا هم نسبت نورو ولایتونو ته چې موږ ګورو لکه پروان کابل یا عام چنن نور ولایتونه درته یادولی شو پکتیا کې ډېر شاته پاتې دي ځکه دلته اکثره د کورنۍ سواد کچه ډېره ټیټه وي دوی عامه پوهاوی نه لري او دوی نه غواړي چې خپلې لورانې ته د زده کړې اجازه ورکړي دا یې ستونزې دي
کلتوري محدودیتونه څومره دي د کلتوري محدودیتونو په اړه هم راته ووایي
کلتوري محدودیتونه دا چې یوه جلۍ تر دولسمه پورې درس وایي او بیا پوهنتون ته لاره پیدا کوي چې کله پوهنتون ته ځي د خلکو له خوا ډېره په بده داسې ورته کتل کېږي چې دا څنګه پوهنتون ته ځي او هلته داسې یوه ساحه ده چې هلکان او نجونې یو ځای درس وایي دوی لپاره دا ډېر د نه منلو خبره ده چې باید جلۍ باید پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي ځکه دا یو ډېره د دوی له نظره بده خبره ده خو زه وایم چې هېڅ بده خبره نه ده څوک هر څوک غواړي خپلې هیلې ته ورسیږي کورنۍ نه مې دا هیله ده چې دوی د څنګه چې خپل زامنو نه حمایت کوي همداسې د خپل لورانو هم حمایت وکړي چې دوی خپله هیلې ته ورسیږي
ډېره مننه تاسو د پوهنتون یادونه وکړه په پوهنتون کې وضعیت څنګه ده د نجونو په وړاندې په ښوونځیو کې وضعیت څنګه ده آیا په ښوونځیو کې زده کړیز نصاب یا دوی غواړي چې هغه څه شي زده کړي په مکتبونو کې آیا هغه ته رسیدګي کولی شي او په پوهنتون کې هم همداسې رسیدګي کیږي که نه ستونزو سره مخ دي
نسبت پوهنتون ته په مکتبونو کې لږ شان ښه ده ځکه هغلته اکثره اوس وخت کې ښځینه استادانې هم راغلي دي خو بیا هم دا چې پوهنتون ته دوی لاره نشي پیدا کولی هغه استادانې چې په مکتب کې دي هغوی نیمه علي زده کړې لري په هغه سویه چې باید یو استاد خپل شاګردان ته درس ورکړي دوی نشي کولی ځکه دوی پوهنتون ته لاره نه ده پیدا کړې اکثره له دولسم نه فارغ دي یا هم له دارالمعلمین نه دوی باید هغه علي زده کړې چې ترلاسه کړي نه دي کړي او پوهنتون کې د ښځو یا د نجونو شتون ډېر کم ده یعنی په فیصدی که درته ووایم 15% نجونې دي په پوهنتون کې نور پاتې ټول هلکان دي او اکثره کورنۍ اجازه نه ورکوي خپلو لورانو ته چې پوهنتون ته راشي دا کوم چې راغلي دوی خپل هغه ټول مشکلات شاته پرېښي دي دوی خپل هیلو ته ترجیح ورکړې ده او خلک ډېر خبرې د خلکو خبرې دي ټولنې خبرې دوی په ځان منلې دي بیا راغلي دي پوهنتون ته او پوهنتون وایي په ډېر مشکلاتو د خلکو د کلتوري ستونزو سره سره دوی بیا هم خپلې زده کړې ته دوام ورکوي په
هانتون تاسو کولی شئ په پوهنتون کې د نجونو په وړاندې ستونزې لږ مشخصې کړئ
اول کلتوري ستونزه ده او دوهم توپیری چلند ده دلته پکتیا پوهنتون کې نجونې نشي کولی هغه سې زده کړې چې هلک په پوهنتون کې کوي نجونې وکړي دا خو واضح خبره ده چې یو خو دوی هغه خپل مشکلات واضح نشي ویلی او پکتیا پوهنتون کې دا چې د نجونو شتون هم ډېر کم ده شاید دلیل یې دا وي چې دوی دومره نجونو ته دلته توجه نه لري نه د نجونو لپاره انټرنیټ هغه شته دوی چې کله کوم وظیفه کورنۍ وظیفه ورکوي هلکان خو یې کولی شي چې د باندې خپل هغه مشکلات حل کړي یا د باندې انټرنیټ ته لاسرسی لري اما نجونې دلته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري پکتیا پوهنتون کې داسې صحیح د نجونو لپاره پکتیا پوهنتون کې اختیاري خدمات امکانات نشته چې د درس پر مهال چې کله دوی له کوم مشکل سره مخ کیږي دوی ته د صحیح خدمات وړاندې شي. ترانسپورت نشته، ډیر په مشکلات نجونې کولی شي، هغه نجونې چې اقتصادي ستونزې لري هغوی خو بیخي له پوهنتون نه پاتې کیږي په همدې وجه، او کوم چې ستونزې لکې وي خو بیا هم ډیر مشکلات سره موږ پوهنتون ته راځو او د نجونو د ستونزې هم دا دي.
ستا مبارزه څه شی ده د ټولو ستونزو باوجود؟ ته څه غواړې څه وکړې په راتلونکي کې؟ سیکور نه راوتلې د موضوعاتو د حل لپاره د نجونو د ستونزو د اورېدو یا لیدو دي؟
دا چې په پکتیا پوهنتون کې اولنې جلۍ یم چې ژورنالیزم رښتې کې مې درس پیل کړی دا، او زه درس وایم، غواړم چې نور نجونو ته یو الګو وسم، یو مثال وسم چې دوی زما غونډې راشي خپل هغه هیلې چې زړه کې لري. اکثره نجونې دي چې هیله لري چې ژورنالیست شي خو کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي، یا دا ورته ویل کیږي چې په ژورنالیزم کې لته مخکې څوک نشته، یا تر اوسه کومه جلۍ راغلې ده چې ژورنالیزم کې زده کړه وکړي، نو ته باید یو بل رښتې چې دوی کورنۍ غواړي هغه ور باندې وایي. ما هم په همدې خبره اولنې جلۍ یم چې ژورنالیزم کې مې ژورنالیزم کې درس وایم، نه تنها چې دا زما هیله وه، بلکې زه غواړم چې نور نجونو ته لاره هواره شي چې دوی زمانه وروسته دوی راشي خپل هغه هیلې ته ورسیږي، خپل هغه ژورنالیزم چې دوی ورسره علاقه لري درس وایي.
پانتون سربیره تاسو دی آزاد دی مطالعه پاړم راتوي، آزاد مطالعه کوي که یوازې دی پانتون چپټرونه ته مخه کړی؟
زه ډیره علاقه منده یم چې په هر رشته کې مطالعه وکم، هغه نه تنها د ژورنالیزم په اړه، هغه که هر رشته وي آزاده مطالعه زما ډیره خوښیږي. زه هر کتاب چې ورسره مخ کیږم، زه د کتابونو مینهواله یم، زه هغه که هر کتاب وي زه مطالعه کوم.
تاسو د کتابونو بحث راواخیست، تاسو په دې وروستیو کې یو کتاب هم ژباړلی که د دې په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوي؟
ما یو کتاب د ژورنالیزم په بخش کې عنوان لیکنې عنوان تر لاندې وژباړه له دری نه پښتو ته. اول کې خو لږ ستونزې وې، دا چې زه په ځان باندې دومره باوري نه وم چې زه به وکولای شم چې یو کتاب وژباړم، خو چې د کورنۍ حمایت مې ولیدل، د ملګرو همچنان حمایت وک، زه په ځان باندې ډاډه شوم. همچنان زه هغه خویندې ته وایم چې دوی کله په ځان باندې باور نه لري چې یو کار ته مخه کوي، کورنۍ ورنه حمایت وکړي او ملګري هغه حمایت کړي، دوی په خپل ځان باندې باوري وسي چې زه کولای شم. او ما هم چې کله کتاب ژباړلو اول کې زړه نازړه وم، خو چې کله مې د ملګرو حمایت ولیده کورنۍ، او خپل ځان ته مې ډاډ ورکړ چې زه که هر کار وغواړم کولای شم، هڅه وکړم، ما وکولای شو چې یو کتاب وژباړم. او زه خپله په ځان باندې اوس ډیر زیات ډاډه یم چې زه هر کار وغواړم کولای شم که چیرې زه هڅه وکړم.
ډیر مننه. دا هم راته وایي راتلونکی هدف د چي د موخې د چي دي، څه غواړې چې په راتلونکي کې هغه ته ورسېږي؟
زما یوازینۍ هیله دا ده چې زما په شان هر خور چې وي هغه که هر هیله ولري زور سره همکاري وکم چې دوی خپلو هیلې ته ورسیږي، دوی هغو کورنۍ ته قناعت ورکم. دا چې زه یو ژورنالیسته کیدونکی یم، زه غواړم چې داسې ژورنالیسته شم چې د خپلې مقدس مسلک له لارې کورنۍ ته دا پیغام ورسوم چې د هغو نجونو د زامنو سره یو شان حق لري، باید هغو دواړو ته یو شان توجه وکړي او دوی حمایت کړي چې خپلو هیلو ته ورسیږي.
په پانتون کې داسې نجونې یا په ښوونځیو کې داسې نجونې وینئ چې هغه داسې مبارزه کوي، هغه د کلتوري ستونزو سره سره راځي پانتون یا مکتب ته او د غټو مشکلاتو سره مخ دي؟
اکثره مشکلات شته، نجونې شته خو ډیر کم دي. انشاءالله زه دا ټول خویندې هڅوم په دې برخه کې چې د خلکو خبرو ته ترجیح ورنه کړي. ټولنه خو هر څه وایي، دوی باید خپل هدف وټاکي، خپل هغه هدف ته ځان ورسوي او خپل کورنۍ قناعت ورکړي، نور د خلکو خبرو ته او د کومې هره ټولنې ستونزه لري ټولنې ستونزه ته دومره توجه ونه کړي.
تاسې پیغام څه ده د پکتیا د نجونو لپاره، یا د افغانستان هغه نجونې چې ستاسې غږ اوري هغه په اطراف کې دي یا په مرکزونو کې دي، ستاسې مشخص پیغام ورته څه ده؟
زور توایم د کوم انجونی چې پکتیا کې دی نور افغانستان ولایتونه کې دی چې دوی خپل هیلو نه پاتې دي زور توایم چې مبارزه وکي خپل کورنۍ ته قناعت ورکي د دوی د کورنۍ نه غواړم چې دوی حمایت کی او دوی خپل باید ډیره مبارزه وسی با حوصله وسی د خلکو د خبر او پوړاندې دوی چې کله یو هدف وټاکي او خپل هدف ته په هر مشکلات شاته پریږدي او د خلکو خبر ته توجه ونه کی دوی کولای شي چې خپل هیله ته ورسی هر څوک چې غواړي پرمختګ وکړي هغه باید شاته ونه ګوري که څوک شاته وګوري نو پرمختګ نشي کولای
ډیر مننه له تاسو نه سراغ له یو د مخکخ خزو په پروګرام کې ملمنګ سره برخه واخیسته
ډیر مننه له تاسو هم
کائنات خفا خفا دی کزما زندگی خفا دی